سلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپې د ازادي راډیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت د مرستندوی هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو راتلونکي غونډې ته تیاری نیسي. په دې خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له ناجیه صافۍ نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټیکی اورئ. د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ تېره شپه بیرته د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې څخه د سخت دریځو د ډزو په پایله کې څلور پاکستاني سرتېري وژل شوي. او په پام کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د کوهستانات ولسوالۍ تېره شپه بیرته وسله والو طالبانو نیولې ده. د دې ولایت امنیه قومندان محمد آصف جبارخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ تېره شپه تر یو لړ نښتو وروسته د وسله والو مخالفینو لاسته ورغله. د کوهستانات ولسوالۍ یو میاشت مخکې وسله والو طالبانو نیولې وه چې دوه ورځې مخکې بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه، خو لوالو طالبانو هم د یادی ولسوالۍ بیرته نیول تایید کړی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د الکترونیکي تذکرو د ویشلو د تیاری کار پای ته رسیدلی، خو د دغو تذکرو ویش به د ولسمشر له حکم سره سم پیل شي. دغه وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا ولسمشر غواړي لومړی له نویو تذکرو سره اړوندې ستونزې هوارې کړي، بیا د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړي. تر دې مخکې اجرایه ریاست ویلي و چې د دوو اونیو دننه به د برېښنایي تذکرو ویش پایل شي. د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټه وایي د 1.8 میلیارد افغانیو په لګښت تر 11 زیات قراردادونه تایید کړي او تر 26 زیات بیلابیل شرکتونه د لوی سرنوال دفتر ته سپارلي دي. د دې کمیټې د ستراتیژي مشر سلاکار سوهیل کاکړ ازادي راډیو ته وویل د دغه وزارت د تیلو د قراردادونو په اړه اوس هم پلټنې روانې دي.
تقریبا 8 میلیارد او 300 میلیون افغانۍ سپماوې شوې ده په قراردادونه کې. قراردادونه د وزارت دفاع د تیلو قرارداد او د ریلګارد پټلې قرارداد او بل د حج قرارداد دي کوم هم سپماوې شوې ده.
او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ او یو سعودي ریال 14 افغانۍ اتیا پوله. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې څخه د سخت دریځو د ډزو په پایله کې څلور پاکستاني سرتېري وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په وینا پرون له افغان لورې څخه پر پوله د درنو وسلو په حمله کې د پاکستان څلور سرتېري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. اعلامیه وایي چې په ځوابي اقداماتو کې د پاکستان پوځیانو د وسلوالو دغه ډله لمنځه یوړه. افغانستان په دې ورسېو کې ویلي چې پاکستان د هغو افغان طالبانو په وړاندې چې په دې هیواد کې خوندي ځایونه لري جدي اقدام نه دی کړی. افغان حکومت وایي چې افغان وسلوال طالبان په پاکستان کې په ښکاره توګه غونډې جوړوي، خو پاکستان دا ادعا ردوي او وایي د غونډې د افغانستان په خاوره کې دننه کیږي. له طالبانو سره د سولې د خبرو لړۍ هغه وخت وځنډول شوه چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر تایید شو او په کابل کې خونړې حملې پیل شوې. د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې توکیو نه بهر د امریکا د پوځ په یو نظامي اډه کې چاودنه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان ویل چې د اور وژنې وسایط هڅه کوي د اور د خپرېدو مخه ونیسي. سرچینه وایي چاودنه چې علت یې معلوم نه دی تېره شپه ناوخته د توکیو د جنوب ختیځ په 30 کیلومترۍ سیمه کې شوې ده. معلومه نه ده چې په پیښه کې به امریکایي پوځیانو ته هم زیان رسیدلی وي او که نه. په پام کې دا چې د اوکرين په خطیز کې د تاوتریخوالي د زیاتیدو په اړه د بحث لپاره د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. پروشینکو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به په ګډه د مینسک د اوربان موافقې د عملي کېدو پر لارو چارو هم خبرې وکړي. درې واړه مشران به تر دې کتنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې هم برخه واخلي. د اوکراین په ختیځ کې په وروستیو کې د ناکراریو زیاتېدو د روس پلو بلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ د اوربند د موافقې پر عملي کېدو شکونه زیات کړي دي. اوکراین او روسیې پر یو بل د اوکراین د جنوب ختیځ بندري ښار ماریوپول په شاوخوا کې د شخړو تورونه لګولې دي. د 2016 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له کبله تر شپږ زرو او 300 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لبند د بیلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشر انتخاباتو د بخوانی کاندید میکال استاتکیویچ او د 15 نورو کسانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون د دغو کسانو خوشی کېدل د بیلاروس د خلکو لپاره یو مثبت پرمختګ او له امریکا سره د دغه هیواد د اړیکو د عادي کېدو پر لاره دا یو مهم ګام وباله. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرنی او د دې ټولنې پرمختی کمشنر جوهانس هم پرون په دې اړه اعلامیه خپرې کړې او ویلي دي چې د اروپایي ټولنې او بیلاروس ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره دا مهم پرمختګ دی. د بیلاروس سیاسي مخالف ستاتکیویچ تر 15 کلن بند وروسته په ناڅاپي ډول د شنبې په ورځ خوشې شو. د 2018 میلادي کال د ولسمشر انتخاباتو پر مهال بندي شوی وو چې دی هم ورته کاندید وو. دی په 2011 میلادي کال کې تر هغو ټاکنو وروسته د ګډوډیو په تنظیم تورن شو. له ده سره 15 نور سیاسي مخالفان هم خوشی شوي دي. د خبرونو پای
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د مرستندوی هوادونو د لوړ پړو چارواکو راتلونکو غونډې ته تیاری نیسي. د فاریاب ځینی اوسیدونکو تور لګوي چې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ وسلوالو خلک زورولي او کورونه لوټ کړي دي. په خوست کې د افغانستان او سیمې پر امن خبرې وسوي.
هند له ګواخ سره مخامخ دی او د پاکستان ولس خو نږدې د افغانستان په شان ځانی او اقتصادي زیانونه ویني. د ټول سیمه ییز مشکلات له دې کبله دي چې دوی په مستقیم ډول نیابتي بڼه افغانستان کې دخیل دي.
د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب پروسه 12% زیاته شوې. د کورونا چاره وزارت اندیښنه لري چې ممکن ځینې بهرنیات به چې پخوای د افغانستان د تابعیت تذکرې اخیستې وي افغاني پاسپورتونه واخلي. خلک هم وایي چې د پاسپورت په اخیستو کې ستونزې لري.
راغلنه په خپل ولایت پاسپورت جوړ کوم. خپل ولایت کې جوړیږي ډیر په سخت جوړیږي. ډیر وخت ټول کاږي. دوی میاشت درې میاشت باندې مشترکي دلته شرالم دلته 500 ورځې مشترک وخت راکي.
د څلورو پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو په عکس العمل کې اسلام آباد د افغانستان سفیر احضار کړ. نړیوالو بازارونو ته د افغان مالونو د انتقال حد سي تیزی سوي.
واضح ده چې زموږ متشبثین یا تاجران دیبتي ډیره ګټه پورته کې سہولتونه ومن سره شي. دا یو ضرورت دی.
اچار هم در تلرو
د چش اچار
د ګوړی اچار
ضرور چیرته دی
څه وکړو پلارا
خبر شوم چې په کانکور کې ناکام شوی دی چې دا رښتیا ده او که دروغ
رښتیا ده پلارا
قواری ته خو چې ګوري ته به وای چې هم دا اوس له انګلند ماستری راوړی ده
کاش کې بریالي تو په قواره وای.
د دې ترڅنګ د لوبو له میدانه سپورټي پروګرام هم په دې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدلای شئ. افغان حکومت د مرستندوی هیوادونو د عالی رتبه چارواکو راتلونکي غونډې ته تیاری نیسي. افغان حکومت به په دې غونډه کې چې ټاکل سوې ده په نږدې راتلونکي کې جوړه سي. د اداري فساد پر ضد مبارزې، اقتصاد او حکومتوالۍ په برخه کې د پرمختګونو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکړي. تفصیل له ملالۍ بشیر ناوري.
په هغه غونډه کې چې پرون غرمه په ارک کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر نظارت لاندې وسوه، له افغانستان سره د مرستندوی هوادونو د غونډې پر اجنډا خبرې وسوې. د دې غونډې تمرکز به چې په نږدې راتلونکي کې ترسره کیږي، د افغانستان د اقتصادي سکتور پر پیاوړتیا وي. پا په پرونی غونډه کې چې په ارک کې وس د مالی ستونزو د افغانستان پر ځان وسا کېدو د اقتصاد په پرمختګ کې د خصوصي سکتور د برخې د حکومتوالۍ په چارو او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو او بانکداري د سکتور په اړه خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوری ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلی چې په پرونی غونډه کې همداراز د قانونو، کرنې، سوداګرۍ، ښاري پراختیا او د سیمه ییزې حکومتوالۍ په برخو کې د هغو پیغامونو په باب خبرې وسوې چې باید د افغانستان د دولت لخوا مرسته کوونکو هیوادونو ته ورکړل سي. د مرستندوی هوادونو غونډه په داسې حال کې کېږي چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي او غوښتنه یې کړې چې په اړه یې لازم اقدامات وکړي. د افغانستان نوی حکومت له اداري فساد سره مبارزه له خپلو لومړیتوبونو څخه بللې او د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د خپل کار له پیله راهیسې یې په دې اړه اقدامات هم کړي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د فاریاب ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په عبدالرشید دوستم پورې تړلې وسلول سربیره د خلکو په ځورولو کورونه هم تاله کوي. دوی پرون ازادي راډیو ته ویل د سیمې ګڼ خلک د دغو ستونزو له کبله نورو ولایتونو ته په کډې کولو اړ سوي دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
که څه هم د فاریاب ولایت په ځینو ناامنو سیمو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ عملیات روان دي، خو ځینې خلک شکایت کوي چې له جنرال دوستم پورې مربوط وسلوال په سیمه کې خلک ځوروي او کورونه یې تالا کوي. دوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال له عملیاتو وروسته په وهلو ټکولو له خلکو پیسې اخلي. د دې ولایت یوه اوسیدونکي چې خپل نوم یې یاد نه کړ داسې وویل:
د قیصر په ولسوالۍ کې چې د دوستم اوسنی عملیات پیل شوي، په ګڼو سیمو کې خلک تاله شوي دي، د خلکو عزت له منځه تللی.
د یاد ولایت ځینو اوسیدونکو دا هم وویل چې د دوستم ملیشې په ځینو سیمو کې د خلکو پر کورونو ورغلي او په ښځو یې تیری هم کړې دي. دوی وایي د همدې ظلمونو له لاسه ډېرو کورنیو خپلې سیمې پرېښې دي. د سیمې یو بل اوسیدونکي وویل:
دوستم چې په هر لوري له عملیات وزي اربکیان کلی تالا کوي، مسلمانان وهي او په کورونو کې بې ناموسي کوي. دلته ویره او وحشت خپور دی.
د راپورونو له مخې دې خلکو جمهور رئیس اشرف غنی ته یو لیک هم ورستولی او شکایت یې کړی چې د دوستم وسلوالو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په لیک کې دا هم ویل شوي چې د دوستم څلورو پخوانیو قومندانانو 2000 کسان وسلول کړي، دوی په موټر سایکلو ګرځي او خلک ځوروي. په لیک کې له جمهور رئیس څخه غوښتل شوي چې د دوی پر شکایتونو د غور وکړي. په عین وخت کې د فاریاب ولایت سیمه ییز چارواکي دغه ادعاګانې ردوي او وایي چې دا د طالبانو د پلویانو توطیې دي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
همچو حرفایی که به شما راپور دادن ما ندیدیم. برازی به ناموس مردم یا من کاملا رد میکنیم یه حرفا را.
در اپورونه چه تاسی ترسیدلی موگ ندیدلی چه ده چاپر ناموس تیره شوه. زدائی ده اگانی را دوام دوستم ملیشی نلدی. ده سیمه ایس پولیس دیش ره طالبان و ظلمون را تختیدلی او وصلی اخیسیدی. ده طالبان و توتیه دی او غاری چه ده عملیات وزندی کی.
په خاطر دې هم د یادو سیمو ځینو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. خو جنرال دوستم ویلي چې په فاریاب ولایت کې د عملیاتو هدف له طالبانو څخه د دې ولایت پاکول دي. راپورونه دا هم وایي په دې عملیاتو کې مخالفینو ته په مسلسله توګه درانه زیانونه اوښتي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په فاریاب ولایت کې مو دروانو پوځي عملیاتو او له دغو عملیاتو د خلکو د شکایتونو په اړه رپورت اوریدئ. په خوست کې د ځینو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو استازي وایي چې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییزې همکاري او د هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړول مهم دي. دوی په یوه بحث کې دغه څرګندونې کړي چې جزئیات د نجیب الله الخیل په راپور کې اوري.
د یکشنبې په ورځ په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازي چې په افغانستان کې په روانو سیاسي او امنیتي حالاتو د بحث او خبرو اترو لپاره راغونډ شوي ول، ټینګار لري چې د افغانستان ناخوالې د سیمې د هیوادونو پر امنیت او اقتصادي مسایلو هم تاثیر ګذاره دي او له همدې کبله هلته هم په یو ډول عوام او ولسونه ځاني او مالي زیان ویني. د تړون اونیزي مسؤل مدیر روان ارزي ازادۍ راډیو ته ویل: همدا اوس د منځنۍ آسیا هیوادونه د چین ځینې برخې، ایران، ایران، هند او پاکستان له دې بی‌ثباتۍ زیانمنون کړي او په بشري او اقتصادي لحاظ متضرره کیږي.
کنن تاسو د چین په سرحدي سیمو، د پاکستان په قبایلي سیمو، د منځنۍ اسیا په هیوادونو او په ایران کې ځینې پیښې او تهدیدونه وینئ، هغه له افغانستانه ځان ته نه دي. هند له ګواښ سره مخامخ دی او د پاکستان ولس خو نږدې د افغانستان په شان ځاني او اقتصادي زیانونه ویني. د ټول سیمه ییز مشکلات له دې کبله دي چې دوی په مستقیم ډول او ځینو ځایونو کې په نیابتي بڼه افغانستان کې دخیل دي.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدزي وویل
افغان حکومت باید د خپلو نړیوالو متحدینو چې هغه ناټو د امریکا د او داسې نور د هغو په ملګرتیا باندې د منطقې په کچه د همکارۍ او اعتماد لپاره کار وکړي او د اعتماد او همکارۍ فضا رامنځته کړي. که چیرې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په ملګرتوب ډاډمن نه شي او دوی همکاري نه کوي،
دا چې ولې په افغانستان کې د سولې لپاره د ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو په رښتینی همکارۍ شکونه کېږي؟ قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی په اړه داسې نظر لري.
په افغانستان کې هغه منافع چې دی لري برآورده شوي نه دي، نو په دې دلیل دی کومک نه کوي. هر وخت چې دغه خواستې دی هغه غوښتنې چې په افغانستان کې لري سر ته ورسیږي، دی خامخا دې ته ازیریږي چې په افغانستان کې امن راشي.
مدني فعال شاهجان عزیزی وایي په افغانستان کې د ثبات رامنځته کول یوازې د ګاونډیانو کار نه دی.
که افغان حکومت ښه سیاست ونه لري، ښه برنامه یې خلکو د پوره ونه لري، سلمات ورځې دې نه شکایت کوي چې پاکستان دی او ایران دی او سیمه ګاونډي هیوادونه دي، مو څه کړي دي؟ یعنی افغانان باید سره متحد شي، افغانان باید دغې دښمن لوس په داور موت کې چې نه نه غوړم.
د همکارۍ شورا یو تن غړی وایي
کله چې په افغانستان کې ور بلیږي، سیمه هیوادونه هیڅ وخت د دې سپرغیو نه په امن نه دي. داسې متضرره کیږي چې افغانستان د پردیو د منطقو د ټولو د مافیا د غړیو او د زنه سازمانونو دا مرکز ګرځي.
په خوست کې داسې مهال د سیاسي ګوندونو او سازمانونو استازي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ ایجاد او د ګاونډیو هیوادونو صادقانه مرسته مهمه بولي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغانستان د خپلواکۍ د کالیز په لمانځه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که افغانستان ناامن وي، د سیمې یو هیواد به هم په قرار نه وي پاتې. د وویل چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي او افغانستان ته د دایمي سولې په راوستلو کې خپله ملګرتیا ثابته کړي.
د لاغه لغمانه په خپل پیغام کې لیکلي په الینګار ولسوالۍ کې ناامنی او جګړې دي که دولت ورته پام ونه کړي دغه ولسوالۍ به هم د وسلوالو لاسته ولویږي. ابراهیم له هلمند له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوي چې بیګناه بندیان له بنده خوش کړي چې کورنۍ په ستونزو کې راګیردي. عزیز له غزنی لیکلي پاکستان غواړي خپل ملامتي پر افغانستان واچوي، اوس یې پلمه کړي چې د افغانستان له لوري د وسلوالو په حمله کې څلور سرتیري وژل شوي. اوریدونکي لیکلي دا د پاکستان له خاورې چې د وسلوالو په حمله کې بیګناه افغانان وژل کیږي، ولی څوک پوښتنه نه کوي؟ عبدالباری له پکتیا موږ له ولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوو چې زموږ له سرحدي ځواکونو سره د درنو وسلو مرسته وکړي ځکه چې دغه وخت دی. یونس هلال له کونړه په خپل پیغام کې په افغانستان کې په کالدارو او تومانو د راکړې ورکړې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. او حضرت الله افغان بیا له پاکستانه د دارو درملو د واردولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. اوریدونکي لیکلي چې پاکستان تل افغانستان ته بې کیفیته دوا صادره کړې ده.
دا و دا اوریدونکو ځینی سیمیسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته یې ازادي رادیو ته رالېږلې وه. اوس به اسدالله لودین راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د هیواد روان امنیتي وضعیت او په دې وضعیت کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې حکومت دې د جنرال دوستم د کړنو په اړه توضیحات ورکړي. په سرمقاله کې د رسنیو د راپورونو پر اساس ویل شوی چې جنرال دوستم په شمال کې له طالبانو سره د جګړې په پلمه خپل سیاسي او شخصي مخالفین ځپي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا هم مناسب کار نه دی چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی د جګړې لپاره یوازې یو ولایت ته ولاړ شي. د ورځپاڼې په باور که دا ډول حرکتونه تعقیب نه شي، نظام ته به یې د ګټې په پرتله زیان ډیر وي. اصلاحات ورځپاڼې بیا د روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې امریکا د خپل دریز روښانه کړي چې د تروریزم له ملاتړو سره درېږي او که د تروریزم له قربانیانو سره. په سر مقاله کې راغلی امریکا تر اوسه په غژمنو هم عمل نه دی کړی چې د امنیتی سند په چوکاټ کې افغان حکومت ته ورکړی دی. سر مقاله لیکونکي ویلي امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو په اړه ډیر اسناد لري او افغان حکومت هم په دې برخه کې ځینې اسناد ورسپارلي خو پام نه دی ورته شوی. انیس دولتی ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي پاکستان باید په افغانستان کې د تروریزم لپاره هغسې تعریف وړاندې کړي لکه په خپل هیواد کې چې وړاندې کړی دی. په سر مقاله کې راغلي د کابل وروستیو حمله وښودله چې بیا هم د دغو حملو د پلان ځایونه له پولې هاخوا دي. ملکی کسان د وسلوالو مخالفینو د حملو اصلي قربانیان دي. دا د سرخط خپلواکې ورسپانې د سر مقالې سر لیک دی. په سر مقاله کې راغلي وسلوالو مخالفینو د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې او اوس هڅه کوي چې په انتحاري حملو او هغه هم د خلکو د ګڼې ګوڼې په سیمه کې خپل زور وښیي. سر مقاله لیکونکي ویلي وسلوال مخالفین باید له ملکیانو نه د سپر په توګه کار وانخلي او د جګړو او حملو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته کار وکړي. د ورسپانې په باور حکومت هم باید د وسلوالو مخالفینو د دې ډول حملو په وړاندې چې ملکیان وژني چپه خوله پاتې نشي.
د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب پروسه 12% زیاته شوې ده. چارواکي د افغانستان په وسلول پوز کې د ځوانانو د برخه اخیستنې لیوالتیا له هوا سره د مینې د زیاتېدو په معنا بولي. محمد صادق رښتینی رپورټ راکوي.
د هیواد په کچه د ملي اردو په لیکو کې د لوی کندهار د ځوانانو شمیر کم دی خو اوس د ملي اردو په لیکو کې د همدې افزی د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې او هر ورځ لسګونه ځوانان د جلب او جذب په دغه مرکز کې خپل نمونه لیکي. د ملي دفاع وزارت اړوند د جلب او جذب کمانډانې مسول ډګروال نور احمد وایي چې ډیر حاضر سوي کسان پر شرایطو برابر دي او دوی لومړیتوب هغه کسانو ته ورکوي چې ښوونځی لوستی وي. نوموړی وایي چې د تیر په پرتله د علاقمندو ځوانانو شمیر 12% زیات شوی.
مراجع کې امنیتی ورکانو ته بیا خصوصا د دولسم فارغین چې دي د کورسونو چې موږ معرفي کوو د کورسونو موږ لرو په نامه د او سی اس سنا اکاډمي ملي د کورسونو ته ډیر مراجع کې سربازان هم شدي تقریبا تر تیر کال سش کال تقریبا یو 12% اضافه شوی.
ډګروال نور احمد وایي چې ډیر حاضرېدونکي کسان د دولسم ټولګي فارغین دي او علاقه لري چې د هیواد څخه د دفاع او ساتنې لپاره د ملي اردو په لیکو کې شامل شي. نوموړی وایي چې نوو حاضرېدونکو کسانو ته د دندې د پیل مخکې د تیاری او روزنې کورسونه هم لري څو له دې لارې لومړنۍ زده کړې ترلاسه کړي. هغه کسان چې د افغانستان په وسلوال فوز کې نوې دندې پیلوي وایي چې د هیواد د دفاع په خاطر په ملي اردو کې دندې کولو ته حاضر شوي.
شراس خپل د وطن دفاع کې د اردو ته موږ ضرورت لرو. به شکه زموږ وطن خوار زار دی داخل پر هر مسلمان دا هر یو باندې فرض دی چې خپل وطن خدمت وکړي.
بسیار زیات هم تاکي په وطن خو خدمت کړو. وايي پیغام تر کې اهم شان بر وطن خو خدمت کړن او ضروري ملي بران.
د افغان پوز په لیکو کې تازه شاملېدونکي کسان باید د 315 شکلونو ترمنځ عمر ولري، قوي ضمانت وړاندې کړي او په کوم جرم تورن شوی نه وي. عام افغانان په تازه شاملېدونکو کسانو کې احتیاط ډیر مهم بولي او د تجربه له مخې ویره لري چې د دولت وسلوال مخالفین لدی لاري خپل نفوذ زیات نکړي.
مامور دل چې د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب پروسه د نورو وختونو په پرتله 12% زیاته شوې ده. د کورنۍ چارو وزارت اندیښنه څرګندوي چې ممکن ځینې بهرنیات به چې پخوا د افغانستان د تابعیت تذکره اخیستې وي افغاني پاسپورټونه واخلي. د دې وزارت د وین مرستیال وایي چې د هغې ایراني ښځې په اړه یې پلټنې پیل کړي چې ویل سوي افغاني پاسپورټ یې درلود او په اماراتو کې نیول شوې ده. حمیده هارون عثمان رپورټ لري.
کته عمله دی وړاندې ویل کېدل چې د الکترونیکی پاسپورتونی سیستم ډیر مسون دی او د جال امکان پکې نشته خو اوس دا اندېښنې پیدا شوي چې یو شمېر بهرنیان هم دا پاسپورتونه اخیستلی شي. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوي چې یوه ایرانۍ میرمن په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په الکترونیکی پاسپورت سره ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت وایي ممکن هغه بهرنیان دا پاسپورتونه واخیستلی شي چې د افغانستان د تابعیت تذکرې لري. د دې وزارت د وایان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې هغه بهرنیان باید مشخص شي چې غواړي افغاني پاسپورتونه واخلي.
100% چیزې
سل په سلو کې سه چې تاسو وویل په تیرو څو کلونو کې مو د پاسپورټ او تذکرو په برخه کې ستونزې درلودې. له تیرو کلونو هم ستونزې پاتې وي، لا اوس هم دا ستونزه لرو. همدا چې دوی یعنې بهرنیان بیرته د تذکرو او پاسپورټونو د اخیستلو لپاره راځي یوه ستونزه ده، خو که چاره دغې بهیر نه ناوړه استفاده کړې وي هلته به وپېژندل شي.
پوروستي کلونه کې د افغانستان د پاسپورت په اداره کې اصلاحات په مړ ګڼل شوی، خو اوس مهال د ویرانۍ خزل خوا د افغاني پاسپورت د اخیستلو مسالې بیا هم په دې اداره کې د اداري فساد د شتون په اړه ګنګوسی راپارولې دي. ویل کیږي چې دغه ایرانۍ میرمن چې هیڅ کله افغانستان ته سفر نه دی کړی، د لویدیز ولایت هرات د پاسپورت له ادارې څخه د $15,500 په بدل کې پاسپورت ترلاسه کړی دی. موږ هڅه وکړه چې د دغه موضوع په اړه په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت د پاسپورت د ادارې له رئیس سره مرکه وکړو، خو هغه مرکې ته حاضر نه شو. بلخوا د پاسپورت د ادارې یو شمېر کارکوونکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې امنیتي ادارو له لسو څخه زیات هغه کسان نیولي چې غوښتل د کمیشنکارانو په وسیله پاسپورتونه ترلاسه کړي. د کورنیو چارو وزارت هم په دغه اداره کې د فساد د شتون مسله نه ردوي او وایي چې ښایي دغه مسله وي، خو دوی د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. د کابل د پاسپورت د ادارې تر مخې د خلکو په کتارونو کې ولاړو یو شمېر کسانو هم ویل چې له دوی څخه مامورینو په ځینو مواردو کې د پیسو غوښتنه کړې ده.
خایی تیت رتبه مامورین پیسی و غواری او رئیس خبر نوی. یو شمیر کسان شته چه پوزینو کارونو که لخل کنه نامشرو غوختنی کوی.
نیمتولا چکزایی ده گزه و دولو سوالی ده روزگان ده ولایت. راقلنش پخپل ولایت پاسپورت جوار کن پخپل ولایت که جوریش دیر پسخت جوریش دیر وقت طول کاجی دوی میشه دره میشه بایدی مرتره کهی. دلت سیرالم دلتم 15 روزی مرتره وقت را کهی. 15 روزی مرتره مصرفونه کری دی.
په دې وروستیو کې د هیواد د پاسپورت ادارې تر ټولو بوختې ادارې ګڼل کیږي، ځکه چې په زرهاو خلک هره ورځ دغو ادارو ته د پاسپورت د اخیستلو لپاره ورځي. یو شمېر خلک په دې باور دي چې تر هغو چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل نه شي، نو دا ناشونې ده چې د بهرنیانو او مشکوکو کسانو په وسیله دې د الکترونیکي پاسپورت د اخیستلو پروسه هم له فساده ډکه نه وي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او پر ډیورند کرښه د خپلو پوځیانو د وژنې له امله ورته احتجاج وړاندې کړی دی. د پاکستان پوځي چارواکو پرون ویل چې تروریستانو په خیبر ایجنسی کې له افغان خاورې پر پاکستانی پوستې راکټي برید کړی چې په نتیجه کې 4 پوځیان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت افغان پولی ته سیرمه له افغان خاورې څخه پر خپلو پوځیانو د برید په تړاو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او د دغه پیښې له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د یکشنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې د دې ایجنسۍ په خوندر نومي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر پوسته راکټي برید کړی چې په نتیجه کې 4 پوځیان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. خبر پانه کاږي چې پوس په ځوابي ډزو کې د بریدګرو تروریستانو یو ډله له منځه وړي، خو د هغوی د شمېر او هویت په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د خپلو پوځیانو پر پوستې د برید په نتیجه کې د سرتېرو په مړینه په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسی زاده احضار کړی او په دې اړه ورته سخت احتجاج کړی دی. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستانی چارواکو افغان سفیر ته ویلي چې افغان دولت د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي او نتیجې دې له پاکستاني حکومت سره شریکې کړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا هر ډول تروریزم غندلی او له افغانستان سره یو ځای د دغه شریک دښمن پر وړاندې پر همکاري ژمنتیا ښودلی، خو همداراز یې پر خپلو پوځیانو دا ډول بریدونه د نه منلو وړ بللي دي. په خیبر ایجنسۍ کې دا پیښه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې یو ځل بیا ترینګلی شوي او دواړه هیوادونه پر پوله د یو بل پر سرتېرو د بریدونو تورونه لګولي دي. افغان دولت 4 ورځې وړاندې وویل چې د پاکستان له لوري په ویشتل شو توغندیو کې لږ تر لږه اته افغان سرتېري وژل شوي، چې له امله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او د پیښې په اړه ورته شدید احتجاج کړی و. خو له بلې خوا پاکستان پر پوله د نښتو په اړه د افغان سرحدي ځواکونو پر غاړه واچول او ویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د ډزو په تبادله کې 3 پوځیان وژل شوي وو، چې له امله یې د هیواد هم په اسلام آباد کې افغان سفیر د سپیناوي لپاره ورغوښت او د خپلو پوځیانو د مړینې له امله یې ورته احتجاج وکړ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې د زیاتوالي له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا سړې شوې دي. افغان دولت په کابل کې تر پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته وویل چې پاکستان لا تر اوسه په خپله خاوره د هغو تروریستانو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي او تور یې ولګاوه چې پاکستان لا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پاکستان حکومت بیا دا تورونه ردوي، ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان بولي او د ځپلو او مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو او دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کوي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستۍ کې د بې باورۍ زیاتېدل دواړو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان مشران د ستونزو د خبرو اترو له لارې هواري کړي. د یادونې وړ ده چې په خیبر ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې د دغه برید مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسله والې ډلې منلی دی.
له دې سره په افغانستان کې لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپین اوري.
د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د کوهستانات ولسوالۍ تېره شپه بیرته وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټه وایي د 1.8 میلیارد افغانیو په لګښت یې تر 11 زیات قراردادونه تایید کړي او تر 26 زیات بیلابیل شرکتونه یې د لوی سرنوال دفتر ته سپارلي دي. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې څخه د سخت دریځو د ډزو په پایله کې 4 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بنده د بیلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشرۍ انتخاباتو د پخواني کاندید میکال ستاتکویچ او 15 نورو کسانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. او په پام کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه واوردل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ورزو د دې خبرونې پاتې راپورونو ته د ترانسپورت او ملکی هوای چلن وزارت وی نړیوالو بازارونو ته د هوا د سوداګریزو اموالو د انتقال په هدف د ترانزیت د نړیوال سازمان یا تیر د سیستم د فعالولو لپاره یو مقرره جوړه کړې ده. دغه وزارت چارواکي وی تر دروي میاشتې پورې به په افغانستان کې د ترانزیت نړیوال سازمان سیستم فعال سي. نور حل کابل د نجیبې زمان پر راپور کې.
په داس حال کې چې افغانستان اوس مهال د پاکستان، ایران، چین او منځنۍ اسیا لاري د سوداګریزو اموالو د واردولو او صادرولو چارې تر سره کوي، خو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت چارواکي وایي په پام کې ده چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به په هیواد کې نړیوال ترانزیتي سیستم یا تیر فعال سي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د ترانزیت نړیوال سازمان د سیستم د فعالولو لپاره یو مقرره جوړه کړې او د قانوني پړاو د ترسره کولو لپاره عدلي وزارت ته استولې ده.
امیدوار استیم کې
هیله منی چې په راتلونکو دریو میاشت کې د ترانزیت نړیوال سازمان تیر یا ټی آی آر سیستم داسې فعال شي چې د ګاونډیو هیوادونو په څیر زموږ سوداګري هم له ګټو څخه برخمن شي او زموږ تولیدات لکه غالۍ، تازه او وچه میوه په ټاکلي وخت نړیوال بازارونو ته ورسیږي.
اوس مهال د افغانستان سوداګریز مالونه د پاکستان د ګوادر او د ایران د چابهار بندر لالاري وارد او صادریږي. افغان سوداګر د پاکستان لالاري منځنۍ اسیا او نورو اروپایي هیوادونو ته د سوداګریز مالونو د انتقال پر مهال له ستونزو سره مخ دي. په دې وروستیو کې پاکستان د افغانستان د تازه میوو پر صادراتو باندې پیسې زیاتې کړې دي او افغان سوداګری له ډیرو ستونزو سره مخ کړی دی. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي کچيري د ترانزیت نړیوال سازمان یا تیر سیستم په افغانستان کې فعال سي، د افغاني سوداګرو د مالونو په صادرولو کې به اسانتیاوي رامنځته سي. د اقتصادي چارو کارپو متصل کومکی ازادي رادیو ته ویل د تیر د سیستم په فعالیت سره به افغان سوداګر نړیوالو بازارونو ته په کم وخت او مناسب لګښت سره خپل سوداګری ستوکي وړاندې کړي.
د دې سازمان د وضعیت حاصلولو او په افغانستان کې د نمائندګۍ د جوړولو واضح ده چې زموږ متشبثین یا تاجران دوی به ډېره ګټه پورته کړي، سهولتونه به منځ ته راشي، دا یو ضرورت دی.
چارواکي وایي چې افغانستان 50 کاله مخکې د ترانزیت د نړیوال سازمان یا تیر غړیتوب ترلاسه کړی و او له 50 کلونو راهیسې په منظم ډول دغه سازمان ته حق العضویت هم ورکړی دی، خو تر اوسه ګټه نه د ورڅخه اخیستې. د ترانزیت له دغه سیستم څخه د نړۍ څلور اویا هیوادونه ګټه اخلي او په افغانستان کې د دغه سیستم په فعالیدو سره به افغان سوداګر هم د دغه سیستم له اسانتیاو برخمن سي.
بلخوا د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټې د 1.8 میلیارد افغانیو په لګښت تر 1000 زیات تړونونه تایید کړي او تر 1600 زیات بیلابیل شرکتونه لوی سرنولې ته معرفي کړي دي. په دې اړه مللي بشری دغه کمیټې د ستراتیژي له سلاکار سوهیل کاکړ سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې پرون پارک کې د ملي تدارکاتو په غونډه کې چې مشري ولسمشر محمد اشرف غنی کوله، د دفاع وزارت د تړونونو په اړه څه فیصله وسوه؟
آغا کوم قراردادونه چې پکې د فساد آغا اتهام شته آغا اوس هم تر تفتیش لاندې ده. یو بل مشخص تفتیش ورباندې کار کوي د جناب فاروقی صاحب په ریاست. دوی کار جریان لري تر اوسه، خو گزارش تقریبا نهایي شوی ده. کېدای شي چې یو څو هفته وروسته دا گزارش وړاندې شي، بیا معلومیږي چې مشکل په کوم ځای کې وو او کوم قراردادونه کې مشکل ده. یوازې د فساد مسله نه ده، د ظرفیت کموالی او نور عوامل هم شته پکې. نو د پوندو کې څنګه نه وو، د وزارت د ملي دفاع وزارت یوازې یو قرارداد باندې بحث وشو، هغه هم یو شوي قرارداد.
اوس مو په ټوله کې څومره پیسې سپمولې دي؟
او تقریبا 8.3 میلیارد افغانۍ استماو شوی ده په قراردادونه کې. یو دا قراردادونه چې پکې استماو شوی ده، هغه قراردادونه د وزارت دفاع د تیلو قرارداد او د حیدر شریف د ریلګارد پټلې قرارداد او بل د حج قرارداد دي کې هم استماو شوی ده. او په خپل د اداري امور او ریاست جمهوریت په قراردادونه کې د یاشا او د تیلو قراردادونه کې هم استماو شوی ده. تقریبا 8.3 میلیارد افغانۍ کېږي، خو ډېر زیات په دغه ملي دفاع وزارت قراردادونه کې شوی ده دغه استماوي.
تر اوسه مو څومره په فساد کې لاس لرونکي خلک څارنوالۍ ته معرفي کړي، او آیا داسې کسان هم شته چې له هېواده بهر دي او تاسې له انټرپول مرسته غوښتي چې افغانستان ته دې راوستل سي؟
د بررسي کمیټه هغه قراردادیان او شرکتونه چې په د تدارکات په پروسه کې تخلف کوي، جالی اسناد وړاندې کوي، کچری یو شکایت وشي یا جالی اسناد پیدا شي، اول خو په خپل وزارت دغه مسله او موضوع تدارکات ملي ته وړاندې کوي، زموږ سیاست او بررسي کمیټې ته. او کچری موږ هم کوم قرارداد موږ راشي د بررسي لپاره، موږ پکې دا معلوم کړو چې یو اسناد جالی ده، بانکي اسناد جالی ده، یو لایسنس جالی ده، یا کوم بل مشکل لري، نو هغه بررسي کیږي، خپل شرکت راځي، خپل دفاعي وړاندې کوي، هغه اسناد جمع کیږي، بیا هغه شرکت محروم کیږي. کله چې دا شرکت محروم شي، بیا د دوی مالکین رئیس او معاون معرفي کیږي څارنوالۍ ته. تر اوسه پورې چې زموږ هغه گزارش جوړ شوی وو، تقریبا 30 شرکتونه تخلف کړی ده، یا جعلي اسناد وړاندې کړی ده، یا اتهام ده چې دوی جعلي اسناد وړاندې کړی ده یا تخلف کړی ده. د 30 نه تقریبا 26 شرکتونه محروم شوی ده، او یو وشت نور شرکتونه د بررسي لاندې ده.
د ملي تدارکاتو د کمیټې د ستراتیژي سلاکار سوهیل کاکړ وو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر هم دغه څپو هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. له تیرو څو ورځو راهیسې په مقدونیا کې امنیتي ځواکونو دغه هیواد ته د اوښتونکو پناهغوښتونکو مخه نیوله، خو پرون زرګونه پناهغوښتونکي له کوم ممانعت پرته د یونان له پولې مقدونیا ته واوښتل. د بیړنیو حالاتو پولیسو له یونان سره پر پوله حضور درلود، خو د زرګونو پناهغوښتونکو د مخنیوي لپاره یې څه ونه کړل. دا چې ولې، ملالۍ بشیر به په خپل راپور کې راته وایي.
د هغو پناهغوښتونکو شمیر چې غواړي مقدونیا ته واوړي هره ورځ 2000 کسانو ته رسیږي. مقدونیا تیره اونۍ بیړنۍ حالت اعلان کړ، خو دغه هیواد پرون د زرګونو پناهغوښتونکو مخې ته تسلیم سو چې غوښتل یې له یونانه مقدونیا ته واوړي. له هغه ځایه سربیا ته او له هنګري څخه تر تیرېدو وروسته شنګن زون ته ننوځي. د مقدونیا د بیړنیو حالاتو پولیسو د شنبې په ورځ د دې پناهغوښتونکو د مخنیوي لپاره اوشلن ګاز وکاراوه، خو پرون د زرګونو پناهغوښتونکو له مقاومت سره مخامخ شول. د سربیا د دفاع وزیر بلاتسلاف گاسیک له هغه وروسته چې د مقدونیا له جنوبي سرحد سره د پناهغښتونکو یو مرکز ولید، وویل کله چې مقدونیا د یک شنبې په ماښام بندیز لرې کړ، 15,000 کسان د دغه هیواد خاورې ته ننوتل. د وویل چې شای پر اتلونکو یو یا دوه ورځو کې په همدې شمیر کې پناهغښتونکي مقدونیا ته ننوځي. د وویل پولیس په درو بیلابیلو شفتونو کې کار کوي او پاڼې ویشي. مقدونیا د پناهغښتونکو لپاره تر شور ترانزیتي لارو څخه دی چې د سوریې، افغانستان، شمالي افریقا او نورو هیوادونو مرکزي اروپا ته ځي، او هیله من وي چې لویدیځ او شمالي اروپایي هیوادونو ته واوړي. ډیری پناهغښتونکي په خپلو هیوادونو کې د جګړې له کبله تښتي. له افغان پناهغښتونکو څخه یو اسلم دی چې د یونان له سرحد سره په مقدونیا کې د اورګاډي په تمځا کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي، فکر کوم د یونان او مقدونیا ترمنځ پوله له درو ورځو راهیسې بنده وه، خو نن موږ له اتنه راغلو، وضعیت ښه و. ښه احساس کوم چې له یوه جګړې ځپلي هیواد راغلی یم او اوس د یوه ښه ژوند هیله لرم. هیله لرم چې هر څه سم سي. ګورو به چې څه به کیږي. اوس مهال اروپا له ګڼ شمیر پناهغښتونکو سره مخامخ ده چې اروپایي اتحادیه دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناهغښتونکو تر ټولو بد بحران ګڼي. په دغو پناهغښتونکو کې کوچنیان هم شامل دي.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. خو تر هغو مخکې یو رپورټ لرو. بریتانیا په یوه تاریخي اقدام سره چې د ایران او لویدیځ هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ څرګندونه کوي، په تهران کې خپل سفارت بیرته پرون پرانیستی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند وویل چې د دې سفارت پرانیستل د بریتانیا او ایران په خپلمنځي اړیکو کې یو ښه پړاو دی. د راپورونو پر اساس په داسې حال کې چې په تهران کې د بریتانیا د سفارت پرانیستل کېدو مراسم روان و، همزمانه په لندن کې هم د ایران سفارت پرانیستل سو. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې اوریدلی سئ.
په داسې حال کې چې د ایران او برتانیې خپلمنځي اړیکې مخ پر ښه کېدو روانې دي، د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند وایي هیواد یې غواړي د ایران له مرکزي بانک سره کار وکړي، تر څو د برتانوي بانکونو لپاره دا خبره ساده سي چې په ایران کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره مالي مرستې وکړي. هاموند دا خبرې پرون د ایران د مرکزي بانک له رئیس ولی الله سیف سره د لیدو پر مهال وکړې. د وویل که د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې وروسته پر دې هیواد بندیزونه لرې سي، برتانوي سوداګر سوداګریز او صنعتي شرکتونه بل ایران سره د سوداګرۍ ډیره لیوالتیا ولري. د زیاته کړه د برتانیې مالی ادارې د دې فعالیتونو ملاتړ غواړي، خو دا کار باید په مناسب ډول وسی. د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف وویل ایران او برتانیې پخوا مثبتې اړیکې درلودې او کولای سي پخوانۍ تجربې پراخې کړي. پرون تر غرمې مخکې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون په ایران کې د خپل هیواد سفارت څلور کاله وروسته له هغه پرانیست چې ایرانی لاریون کوونکو پر دغه سفارت هجوم وروړ او په پایله کې دغه دفتر خپل فعالیت قطع کړ. په یوه تاریخي اقدام سره چې د ایران او لویدیځ هیوادونو د روابطو د پرمختګ څرګندونه کوي، هاموند اعلان وکړ چې په ایران کې د هیواد سفارت بیرته پرانیستل کیږي او د برتانیې بیرغ یې په تهران کې ودراوه چې د انګلینډ، سکاټلند او آیرلند په ګډه دی. د وویل چې نننی مراسم په دواړو هیوادونو کې د یو پړاو د ختمېدو او د بل پړاو د پیلېدو څرګندونه کوي. د ده په باور نوی پړاو به شوي. موږ باید په محتاطه توګه پیل وکړو، روابط جوړ کړو او وګورو چې تر کومه بریده پر مخ ځو. اوس مهال د اعتماد کموالی سته او نورې ستونزې ډېرې دي چې ورباندې د نظر اختلاف لرو، خو په دواړو هیوادونو کې د یو بل د سفارتونو د سمبولیک پرانیستل دا څرګندوي چې موږ غواړو د هغو اختلافاتو په اړه خبرې وکړو، ګډې ستونزې چې لرو ورباندې خبرې وکړو او موافقه پر وکړو، هغه څه چې له نورو هیوادونو سره یې کوو. لبلی خوا د ایران نیم رسمي خبري اجانس اسنا راپور ورکړی دی چې هغه وخت چې په ایران کې د برتانیې د سفارت د پرانیستل کېدو مراسم روان وو، په برتانیې کې هم د ایران د سفارت د پرانیستل کېدو مراسم روان وو. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په لومړي پړاو کې به په دغو سفارتونو کې د چارج دافیر په کچه فعالیت کیږي او د دواړو هیوادونو د سفیرانو په اړه به په راتلونکو میاشتو کې موافقه کیږي.
The Lobo, Le Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. د لوبو له میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر منو اوریدونکو په دغه پروگرام کې دوه مطالب درته خبرو یو همدا چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رئیسان ټاکل شوې دي یو فهیم هاشمی او بل هم ظاهر اغبر دا چې ولی دوه رئیسان دي یو ریپورت په دې اړه درته خبر کو او ترڅنګ د فوتبال د 19 کلونو د ملي ټیم د ورستیو لوبو او پرمختګونو په خاطر هم یو مرکه لرو خو تر اوسه مخکې ریپورت راځو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره د نوي رئیس ټاکلو مسلې لوبغاړي او ورزش په افغانستان کې له ننګونو سره مخ کړی دی فهیم هاشمی وایي چې اوس هم د اولمپیک د کمیټې رئیس دی او د ظاهر اخبر ټاکل کېدل کومه قانوني جنبه نه لري اخوا ظاهر اخبار وای چې د فدراسیونونو د رئیسانو په انتخاب سره د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی خدای چې په دې اړه ریپورت سره یو ځای وورو څو ورځې مخکې د افغانستان د سپورت چارواکو په یو غونډه کې د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره نوی رئیس وټاکه ظاهر اخبار د دغې کمیټې لپاره د نوی رئیس په توګه د اکثرو فدراسیونونو لخوا انتخاب شو خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس فهیم هاشمی وایي چې د آسیایي شورا او نړیوال اولمپیک په وړاندې اوس هم د افغانستان د اولمپیک د کمیټې رئیس دی دی وایي چې د ظاهر اخبار ټاکل کېدل کومه قانوني جنبه نه لري بلکې د یوې کودتا په معنا دی ښاغلی هاشمی وایي په هغې غونډه کې چې ظاهر اخبار رئیس په توګه ټاکل شوی د فدراسیونونو هغو استازو او رئیسانو برخه اخیستې وه چې له خپلو دندو لیرې شوي اولمپیکي ورزشونه نه وو
اونو از جمله
سیوری فدراسیون
فکر میکنم
شاشه افتش میجرد دوست داشته دیوی لدو دیشو فدراسیون نسخه شپاگ یاو فدراسیون برخه خیسته وچه دا اقلیت ده دا هغه کسانو چې مونږ سو وخت مخکې د اولمپیک لجرای بورد استلیو هغوی د انتقام اخیستلو لپاره یا هم د خپل شخصي ګټو لپاره دا غونډه وکړه پاتې نور کسان د دې ترڅنګ چې د اولمپیکی فدراسیونونو رئیسان نه بلکې غیر اولمپیکی کسانو هغه کسانو چې په اولمپیک شامل نه د کغلی هاشمی په خبره ده د کارل مودینه یوازې یو کال شپږ میاشتې تیر شوی او هیڅ کوم جرم هم نه دی کړی چې له خپلې دندې لیر شي اخو ظاهر اخبار وایي چې د لانجو پلوی نه دی او دا د اولمپیک د کمیټې انتخابی رئیس دی کغلی اخبار وایي په هغې غونډه کې چې د رئیس په توګه ټاکل شوی د ټولو اولمپیکي فدراسیونونو رئیسان شامل وو کوم فدراسیونونو چې هلته رای ورکړې دا خو کوم جرم نه دی د افغانستان د اولمپیک د بورډ غړي دي فوټبال یو غټ فدراسیون دی وزن پورته کولو پهلواني بیډمنټون دا ټول لوی فدراسیونونه دي چې ماته رای راکړې زه هیله من یم چې دا ستونزې هوارې شي ښاغلی اخبار وایي چې د سپورت د ځینو چارواکو په بلنه د اولمپیک ملي کمیټې ته یو ځل بیا راغلی دی ظاهر اخبار دوه کاله مخکې هم د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس و چې بیا یې له دندې استعفا ورکړه د اولمپیک د کمیټې د ریاست په سر باندې دا لنجې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې لسګونه زره لوبغاړي په ټول افغانستان کې په ورزش کې د پرمختګ لپاره خپلې خولې تویوي ویل کیږي د بدني روزنې ریاست اولمپیک کمیټې ترمنځ لانجو هم د افغانستان په لوبغاړو باندې خپله مستقیمه اغیزه پرېښوده خو د ورزش د برخې کارپوهان وایي که وضعیت هم داسې دوام پیدا کړي نو په افغانستان کې به لوبغاړي له لوبو او تمرینونو څخه زړه توري شي اوس به هم راشو د مرکې په لور زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د فوټبال فدراسیون له ډایرکټر تخنیک طاهر روفي سره مرکه کړې ده په دغې مرکه کې د افغانستان د 19 کلونو د فوټبال د ملي ټیم په وروستیو پرمختګونو باندې خبرې شوې دي
د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو لوبغاړي یا ملي ټیم اوس هم په نیپال کې دی دوی خپل ګروپ کې د هندوستان او مالدیف سره مخامخ دی دوی د مالدیف سره لوبه وکړه درې یو د مالدیف سره لوبه کړې یعنی بریا حاصل کړې او د هندوستان پر مقابل نن مسابقه پایله کړه په دوه صفر باندې او اوس منتظر یو بل مسابقه د هندوستان او مالدیف ترمنځ د څه نتیجه وي موږ سیمی فاینل لپاره آیا لا پیدا کولی شو کنه او ان شاء الله اطمینان چې د چانس د فاینل لپاره هندوستان او مالدیف سره مخامخ دي کچر مالدیف وګټي او کې وی بي دي یا مساوي کې افغانستان د فاینل ته لاړ پیدا کی
روفي صاحب په دې ورسیو کې لیدل کیږي چې د افغانستان ملي لوبډلې کده 19 کلن دي یا 12 کلن یا 14 کلن د پرمختګونه کړي په دې ورسیو کې د خارجي سیالوي کې د دې علت څه دي آیا دوی ته د پرمختګ زمينه برابر ده یا کومبل علت همسته
د افغانستان د فدراسیون کوم ریاست مدیریت یا خپل د جناب سروت مدیریت په شابه باندې تاسو وایم چې موږ نه تنه په کابل کې په ټول افغانستان کې پاتې دونو باندې د 12 کال او 14 کال پر کال مسابقې شروع کړې یعنی چې موږ خبر مختګونه ګورو لوګاړي ګورو د نور ولایت څخه او تمرینی کمپ په کابل کې خپل تمرینات خپل تمرینات د مسابقو په کابل کې او بیا یو کم پیسې باندې د ولایت څخه وصول دا ټول هغه لږه کې چې دوی کولی شي یو ختم لرو او ټیم خپل خپل ښه نتیجه ورکړي.
آیا په دې ټیم کې د نولس کلنو ټیم کې کوم بهرنی افغان لوبغاړی هم او دلته حضور لري کنه؟
بله موږ څنګه چې مستاستوي چې په کابل کې موږ هم د کمپ تمرین کمپ وي د ولایت څخه او موږ د خارج هم وښونه کوو د کار په د امریکانا هیو په لوبغاړی موږ سره اشتراک لري چې د اوس په مسابقو کې دی او امید چې نور کمپونی او نور مسابقو کې سره ځان زیات بازیکنان د هر یو دی.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتره سیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. هي شی به ولري.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. له فیسبوک سره څنګه یې؟ لکه کنځاوې پکې کوي کې ډېری زه ښه دی چې کنځلې نه پکې کوي. ځینې سیاسي اکټوران خو پرته له کنځاو بل هیڅ د لیکلو لپاره نه لري. دې ته کنځل ولیکه او هغه ته کنځل ولیکه. فیسبوک د نورو لپاره د زده کړې، اتحاد او مبارزو وسیله ده او د موږ لپاره د کنځلو، پیغورونو او سپکو سپورو.
صاحب کلمړی ځان راو پیژنې؟
زه خټپخان دوړن د دوړو او گردونو چارو مسول.
د دوړو او گردونو د چارو مسول؟
هو. ولې په تعجب کې شوې؟
یعنی چې په خار کې د دوړو او گردونو د پیدا کولو مسولیت دته دی؟
د پیدا کولو نه، دوړ کولو مسولیت یې زما دی.
پونه شوم
چې د خارونو دوړې او گردونه لمړی کم او بیا په کلی ډول لمنځه یوسو.
آیا دا به امکان ولري؟
ولې نه، چې خپ پریمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته.
مثلا دوړې او ګردونه به څنګه لمنځه یوسي؟
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د ښار ګردونه او دوړې په یو کاش راټولې او لکه د برقي جارو یې خپلې خېټې ته واچوي.
داسې ماشینونه شته؟
ولې به نه وي، حتمان شته.
صاحب ته لیدلې دي؟
نه، ما نه دي لیدلې، خو باور لرم چې وي به، ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي. د دوړو او ګردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي.
اول خو به دغه ډول ماشینونه نه وي، او که بیا هم وي نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوئ؟
تر هغو به ماسکونه غوندو، د موټر شیشې به نه کته کوو، او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نوازو.
دا خو به تاسې کوئ، دغه غریب ښاریان به څه کوي؟
د هغوی سږي ورسره اموخته دي، معافیت یې ورسره حاصل کړی دی. زه خو ویرېږم که هغه د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وي او رای وړو او د ښار دوړې او ګردونه پرې پاکړو، غریبو ښاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي.
ولې؟
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي، او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي.
په دې کار کې هم شک نشته، خو رئیس صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ.
دا څه وایې؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوي. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپل منځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږیږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هر ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په چې شی غږیږي؟
په میټینګونو کې په دې غږیږو که د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وی او رای وړو نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی لږ ښته پاکه کړو او که یې له پاسه؟ دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو.
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه؟
نه، د دوړو هم دا یو ریاست دی، خو له دې سره موازي د دودونو ریاست، د خټو او چکړو ریاست، د خاورو ریاست او د خځلو ریاستونه هم په کار لګیا دي. او ټول په یو ډیر خفزا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي.
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو، دودونو، خټو، خاورو او خزلو په مقدار کې کمی راغلی که نه؟
هو، ځکه چې د دغو ریاستونو رئیسان، مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیسه‌داره شوي دي او هر یوه په یو نه یو کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی. نو که یې نور څه نه دي کړي، دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ورپخه کړي. او همدغه کار د دوړو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی.
نو هغه د دوړو ماشینونو به څنګه کیږي؟
په انټرنټ کې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو، خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو.
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلئ؟
ورک دې شي دا ماش، د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژو اخیستلو تمه نه وای، همدانن به دې هم دلته نه وای لیدلی. بیرته مې د خپلې ژوندې ماشین فعالوو.
ژوند هم عجیب شی دی. څوک به په یو شي پسې ړندوي، خو د بل به سترګې پسې وځي. لکه داسې
دا ته څنګه ځوانې چې پوهنځی نه شي ویلی، خلک یې د بریالي کېدو په ارمان دي، او ته چې ورته بریالی شوی اوس دې ویلو ته ملا ماته ده.
نه شم ویلی، له سهاره تر غرمې څوک ټولګي کې کېناستلی شي؟ پرېږده چې دا دولس کاله مې ښوونځي زړه را اوبه که.
ګوره زویه، دا یو طلایي چانس دی چې هر وخت نه پیدا کېږي.
څه مو کم دي چې پوهنتون ووایم؟
شکر دی هر څه لرو، خو زده کړې تر هر څه ښې دي.
چې هر څه راته وایي نه وایم.
غوټۍ ضرور چیرته دی؟
څه دی کوو پلاره؟
خبر شوم چې په کانکور کې ناکام شوی دی، چې دا رښتیا ده او که دروغ؟
رښتیا ده پلاره.
ولې څه بله وهلی و چې ناکام شو؟ قوارې ته خو یې چې ګورې، ته به وایې چې همدا اوس یې له انګلینډ نه ماستري راوړې ده.
کاشکې بریالیتوب په قواره وای، ورور به مې حتمان اوس عمومي اول نمره و.
اوس ووایه چې څه وکړو، ټولې خوارۍ او لګښتونه مو اوبو یوړل.
زه پلاره ضرور د ژوندی وي، له لوږې به نه مړ کېږي.
او لورې، په خلکو کې وشرمولم، د روپۍ زوی کامیاب دی او دی ناکام.
پلاره پرېږده یې، هغه دی له شرمه اوس کور ته نشي راتلی.
ته د ماشته او پیسې وګوره او د ده بېغیرتي. بېغیرت انسان.
کاشکې نه وای پیدا شوی، بیا چې خدای پاک زوی راکاوه نوشته بیا م ورسره راکړی و.
تورې ولې ژاړې؟ خیرت خو دی؟
لورې مې مې پوښته چې زړه مې چووي.
ولې څه خبره ده؟
عجب ګل دې، ته پانځي ته کامیاب شوی.
نو دا خو بیا د خوشحالۍ خبره ده، ولې ژاړې ورته؟
ته څه خبره یې، څنګه به نه ورته ژاړم؟
که اوس لکه د ما ورور سره غوندې ناکام وی، څه به دې کوو؟ لا شکر هم نه باسې.
کاشکې د تا د ورور په ځای ناکام شوی وای، ارمان به مې نه و.
وی دا څه وایې؟
رښتیا وایم، څه به یې کم چې کامیاب شو. اوس دومره پیسې نه لرو چې وری کمه، او هغه خوارکی هلته خالي چای او ډوډۍ پی وخوري.
ولې لیلیا نه لري؟
نه کنه، وای دې ما کامیابه زویه، کاشکې نه وای کامیابه شوی.
و دې ما ناکام وروره. کاشکې د روپۍ ترور د زوی په ځای ته کامیاب شوی وای.
وای دې ما کامیابه زویه،
وای دې ما ناکام وروره.
Oh, my God.
اوس دا بریک شیرم واورئ.
او سوالیان خواران حیران دی، او سوالیان خواران حیران دی چې پیسې له څه شي بود کی. نه کوم غټ یو قرارداد شته، نه کومک د پی آر ټي او، نه ښارو کې ځمکې پاتې، نه د لویو پروژو پلان شته. لکه دښته کې شپه وي، لکه وچ په میدان ناست وي. تش پیسو جی دسترخوان ته، یا مصرف د اخوا داخوا، یا ترمیم د کوم زندان ته. اولیان خواران ایران دی چې پیسې له څه شي بود کی. په میلیونو ډالرونو له دې کم خو دی وای ورک شي، ارزی نه په پیغورونو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.